روغتيا د ژوند شتمني.
سلامونه د ازادي راډیو اونیز خبرونه روغتيا د ژوند شتمني خبرونه ته خرغلاس اوسي احمد زیم او تخنیکی چارم زموږ همکارانو سره مختوري او د خبرونه د دوی په ملتیا به تر پای پوري تاسو موږ سره د لیدونکو په توګه پاتې شي. درنو لیدونکو، دا چې په افغانستان کې تر ډیره پوري د غاخونو ستونزې زیاتې دي، هلته خلک نه پوهیږي چې څنګه ممکن کېدلی شي چې له خپل غاخونو څخه د ښه ساتنه وکړي، یا که پوهیږي احیانا په هغه طریقو باندې نه پوهیږي چې هغه صحي دي یا ډاکترانو ته توصیه کوي، دا چې څنګه ممکن کېدلی شي چې خپل غاخونه د سالم وساتي، د خپل د غاخونو د درملنې په برخه کې دې ښه توصیه ترلاسه کړو، او دا چې څنګه خپل غاخونه سالم ولرو، تر څنګ یې غاخونه د انسان په بدن کې څومره مهم رول لري. پر همدغه موضوع نن خپرونه کې مو بحث ځانګړی کړی دی، او په خپرونه کې به موږ سره درنه میلمانه هم ملتیا کوي چې د همدغه موضوعاتو په تړاو باندې به دوی خپل نظریات را سره شریک کوي. په خپرونه کې به را سره د غاخونو او د خولې ناروغۍ معالج ډاکټر صاحب عبدالوحید همت، ترڅنګ د غاخونو ډاکټر صاحب شکیب احمدزی، او ورسره د غاخونو ډاکټر مینا بهادرزی بنن په خبرونه کې موږ سره اوسي، او دوی به هغه لارې چارې ښکاره کړي چې څنګه ممکن کېدلی شي چې یو شخص خپل غاخونو څخه په سمه توګه باندې ساتنه وکړي، ترڅو د غاخونو له بېلابېلو ستونزو او ناروغۍ څخه دوی خپل ځان په امان کې وساتي. اوس هم درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د واتساپ شمیرو له لارې موږ سره اړیکه ونیسئ، او د غاخونو په تړاو هر هغه ستونزه چې تاسو لرئ زمونږ درنو میلمنو سره چې ډاکټران دي دغه مسله ورسره شریک کړئ، تر څو ستاسو دغه ستونزې ته یا دغه کوم مشکل چې ستاسو غاخونه لري زمونږ ډاکټر صاحب ورته ځواب وي. تاسو کولی شئ چې د واتساپ شمیرو له لارې موږ سره تماس ونیسئ، خپل دغه ستونزه مطرح کړئ. 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لاس ونیسي او خپل ستونزې د خبرونه په لړ کې موږ سره مطرح کړي تر څو تاسو هم شي کولی چې خپل ځواب تر لاسه کړي. اوس مرزو خپل درنو میلمنو ته چې موږ سره وصل شو دي لاغوي څخه به پوښتنه چې اختیام غخونه د انسان په ژوند کې څومره مهم کېدلی شي. سلامونه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب همت پښتنه بلمړی له تاسو کوم چې اختیام غخونه د انسان په ژوند کې څومره مهم کېدلی شي. بله دا چې پر دغه موضوع باندې باندې مونږ وغږیږو د رښتیام په انسان ژوند کې غاښونه څومره مهم کېدلی شي، کوم وظایف لري، څنګه ترې ساتنه کولی شو، څنګه ممکن کېدلی شي چې د واورو یا هر هغه ستونزه چې د غاښونو له لارې انسان ته پیدا کېدلی شي یا هغه انسان د دغه درد له لارې اغېزمنولی شي، پر همدغه موضوع به وغږیږو. اوس هم ورځو ډاکټر صاحب سره وصل شوی دی. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت بخیر کړه. ته وایې چې غاښونه د انسان په ژوند کې څومره مهم دي. ډاکټر صاحب همت تاسو ته پوښتنه راځي چې دا مهرباني.
سلامونه اغلی احمد زی تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او ښه چارې. تاسو پوښتنې په ځواب کې ووایم چې غاښونه د انسان هغه مهم اهم عضو دی آزادي چې دولو یعنې د غذایي توکو پارچه کولو، میده کولو، ټوټه کولو او همداسې خبرو کولو یا فونتیک چې موږ ورته وایي، هغه تلفظ یا کوم مخرج د حروف چې موږ ادا کوو، او همداسې ظاهري ښکلا کې ډېر مهم رول لري. او کله چې غاښونه خراب شي یا هغه وویستل شي بیا خبرې هم صحیح یا تلفظ صحیح نه ترسره کېږي، او همداسې ژوول هم ښه نه په ښه توګه نه ترسره کېږي، او همدا سبب له دې ګرځي چې هغه بیا غذایي توکې یعنې غیر میده او غیر همداسې بیا هغه معدې ته ورځي او د معدې باندې فشار او هغه بوج زیاتېږي او کیدای شي چې دا هضمي ستونزې هم رامنځته شي.
بله ډاکټر صاحب، یو مسله چې خپله تاسو ورته وویلې چې د دغو غاښونو له لارې ممکن معده متضرره شي، که راته دا شرح کړې ووایي چې څنګه ممکن کېدلی شي چې د همدغو د غاښونو د درد له کبله حتی معده زیانمنېدلی شي؟
یعنی غټې پارچې نه باید اوسي، چې هغه په خولې کې د غاښو په واسطه باندې هغه باید کافي اندازې سره میده شي، ماتې شي، وړې وړې پارچې شي، تر څو چې هغه هضم ته آماده شي. کوم انزایمونه چې په معده کې افرازېږي بیا هغه کولی شي دا میده پارچې چې هغه یو څه تجزیه شوي اوسېږي، یو څه زیات وړې شوي اوسېږي، هغې باندې بیا ښه اغېزه کولی شي او هغه هضم کېږي. او کله چې دا ډېرې غټې غټې پارچې اوسېږي غذایي توتی غتی ورشی غتی میدان شی یا هغه میدی باندې فشار زیات راځي بعد زیات موده په میده کې پاتې کیږي بیا د کولمو ته چم ورزی حالتن جست نه آماده کیږي نو دا سبب لدی ګرځي چې دا د میدې او همداسې د کولمو د ستونزو لامل وګرځي.
مننه زمونږ بل ډاکټر صاحب هم سره وصل پاتې شوی دی، ډاکټر صاحب شکیب احمدزی چې دوی ته هم خره خلاص. ډاکټر صاحب، ناروغ غاښونه څومره د انسان په ټول بدن باندې بد اغېز کوي؟ مهرباني ډاکټر صاحب.
په شروع کې باید موږ غاښ تعریف کړو او غاښ وپیژنو چې غاښ څه دی. که په لمب تعریف موږ غاښ ته جوړ کړو، غاښ عبارت له یو سخت نشت څخه دی چې په منډیبل او ماکزیلا کې په الویول کې د باند الویول کې وصل دی یا هم غرس شوی دی چې کتنی او پورتنی جامه کې زموږ غاښونه وصل شوی دی او سپین رنگ لري. څنګه کولی شو موږ د غاښونو ښه ساتنه وکړو؟ نو په شروع کې باید موږ یعنی حفظ الصحې ته خبره وویسو چې موږ باید په عام استعلا باید کوشش وکړو د خپلو غاښونو بهتره سالمه ساتنه وکړو چې د ساتنې لارې مختلف لاریگان لری چې مونږ کولای شو د مسواک نه استفاده وکړو، مونږ کولای شو د کریم دندان نه استفاده وکړو، مونږ کولای شو د هغو پودرونو څخه مخصوص پودرونو څخه استفاده وکړو چې ترڅو زمونږ غاښونو باندې کوم زیړې لایې وسی یا منګونه وسی دغه ترې لري کو او د دې ښه ساتنه وسی. که چیرې مونږ د غاښونو ښه ساتنه وکړو نو غاښونه هم د دې چې مونږ سره یعنی ژوند پاتې کیږي. که مثلا ساتنه وشي تر ډیره وخته موږ سره دوستی کوي او که موږ ورسره دوستي وکړو ساتنه یې وکړو نو هغوی موږ سره ژوند پاتې کیږي. نو که چیرې ساتنه ونه شي، پاملرنه ورته ونه شي، حفظ الصحه یې مراعت نه شي، نو طبعا وخت مرور د وخت په زمان سره خرابیږي. مثلا کریس ته مبتلا کیږي، غاښ خرابیږي، نو بیا موږ مجبور یو چې د غاښو ډاکټر ته مراجعه وکړو او خپل غاښ د تداوي لاندې ونیسو.
مننه ډاکټر صاحب، به هم تاسو ته درګرځم. اوس هم ارزو زموږ بله ډاکټر هم د تلیفون پر کار هم سره وصله پاتې شوې ده. ډاکټر صاحب مینا بهادر زیده چې له دې څخه وپوښتو چې په ما اصطلاح کې ورته د غاښونو چینجي ویل کیږي یا بوسیدګي دندان یا د غاښونو بوسیدګي، که تاسو راته ووایئ چې ولې د یو شخص غاښ اته دغه مرحلې ته رسیږي چې هغه د چینجي وهي؟
په لومړی کې سلامونه اونه کې هیله خپل ګرانو هیوادوالو ته او تاسو هغلی اوسېجانو ته وړاندې کوم. انشاءالله چې روغ او جوړ اوسېږئ. څنګه چې تاسو وویلې، کریس دندان یا هم ډینټل کریس او یا هم د غاښونو چینجی، اول وایي چې د ډینټل کریس څه شی ده. ډینټل کریس خپله کریس یو لاتینی کلمه ده چې د غاښ خرابېدو او یا هم فرشدګي دندان ته وایي، یعنی غاښ خرابېږي په دې مرحله کې چې خپل غاښ د خپل نارمل حالت نه غیر نارمل حالت یا هم حالت پاتولوژیک ته رسیږي، نارمل نه غیر نارمل ته رسیږي. په عموم کې ولې چې دا ډېر ډولونه لري، لکه عموم ډول دا ده چې پرایمري کریز ده او بلې سیکنډري کریز ده، چې دا ډولونه ډېر عموم دي. نور ډولونه هم لري لکه انامل کریز ده، ریزیجوال کریز، کابیټیډ کریز ده، نن کابیټیډ ټرمپنټ کریز، همداسې نور نو ټایپس هم لري. زه به تاسو ته د پرایمري کریز او سیکنډري کریز په باره کې معلومات درکړم چې موږ ګران هیوادوال ته هم یو معلومات وسیږي او لږ ځنه ځان ته معلومات ولري. نو وایي چې پرایمري کریز یا هم کریز اولیه چې مخکې له دې نه چې ډاکټر صاحبان مداخله وکړي خپل هغه خراب شوی ده او بعد له هغې نه بیا ډاکټر صاحب ته مراجعه کوي، همغه حالت ته وایي چې پرایمري کریز، یعنی خپل هغه جاف دهن کې او یا هم د خپل خوله کې خراب شوی وي، د ډاکټر صاحب هیڅ مداخله پکې نه وي، دته پرایمري کریز وي. او بل لرو سیکنډري کریز یا هم کریز ثانویه، چې بعد له دې نه چې ډاکټر صاحب یو ځل مداخله پکې کړي وي بیا هم دا غاښ په کریز سیکنډري ته مبتلا کیږي یا هم سیکنډري کریز ته مبتلا کیږي. موږ کړنه هیوادوال ته شاید دا سوال پیدا شي چې څنګه یو ځل ډاکټر صاحب ته ورغلی ده بیا هم دا کریز راځي یا هم دا پوسیدګي یا فل فرسودګي د غاښونو مریض ته راځي. مونږ څونه نور کریسونه لرو لکه مکولا کریز دا، پروفاوند او سوپرفیشل کریز دا. ځینې حالاتو کې مریض راځي ډاکټر ته مراجعه کوي صرف د غاښونو سر او یا هم هماغه سوپرفیشل کریز لري، نو ډاکټر خو نشي کولای چې د دې حالت کې هماغه ناس جنرم دندان چې د غاښونو نرم ناس لکه پل په دندان چې داسې خپله غاښ ژوندی ساتي، دې حالت کې یو سوپرفیشل کریز له خاطره هغه ایسته کړي. نو دې حالت کې صرف هماغه اوکلوزال سطح او یا هم هماغه قسمتونه چې صرف تور شوي دي هغه قسمتونه ورنه پاکوي، بیا نور خپل هغه حالت عادي کې ډکوي. د حالت کې ځینې خوب مونږ ټول انسانان ضعیف یو، شاید د ډاکټر نه کوم ذره د همدغه پوسیدګي یا هم د همدغه دنټل کریز کریز چې ما وویلې سوپرفیشل کوم ساحه کې پاتې وي، یو ذره هم چې پاتې وي کې چې همدغه بیرته پیدا شي او یا هم رشد وکړي، د حالت ته بیا مونږ وایو سیکنډري کریز.
ډیره زیاته مننه. اوس هم زو یو اوریدونکي زمونږ سره د ټلیفون پر کار خواصل شید و بورو چې دوی اته ډبل ستونزه لري. سلامونه، وخت په خیر مهرباني که تاسو خپل ستونزه شریک کړئ.
الو السلام علیکم. ما سلامونه.
علیکم سلام مهرباني.
سلام ډاکټر صاحب او ځانګړی سلام دې خوښوم. از سلام د غفو مشکل دی، دغه د غفو مشکل ډاکټر سم زه یو پښتنه کوم، دغه غفو چې برمشي دوباره دکی او بل پښتنه دغه چې د دغه راځي د وای کی ماشوم د مخامخ تر په سر راځي د څنګه شي اسی پری دی دا خونه چې د ماشوم د لسکلن یا د اتکلن ماشومي دا خونه وباسي ک پری دی د غار په سر باندې بل غار د مصد دواله طرف ته دا مې پښتنه و نور ډیره مننه کوم ودان
ډیره زته مننه. ډاکټر صاحب همت تاسو ته به درو ګرځي غتمن دغه ستونزه تاسو اوریدل د چې زمونږ د غوریدونکو کې دغه مسله شریک کړم مهرباني.
دا اول سوال لکه تلفون لاره کې یو غنښه کوم چې ما تاسو ته وایم دا تاسو ورته یې یا راستل چې هغه اول سوال دی، سوال یې څه وځو اول څه وځلو.
بل مې ربانی په مجموع کې مغه د ماشومان د غخونو دروتل مسله کېدل چې د غسون دوی شریک کړی ته پم دی تاسو خپل ځواب ورکړي.
هغه د ماشومان د غخونو په اړه چې سوال وکړي دا څه ایثار پسات نه دی کله چې دا خو هغه د شیدو خو چې دی هغه اولیا خو د شیدو کله چې دا وایي موده خدمت شوی او سږي یعنی هغه سمو د لچیا لکی او تفایدا شوی او سږي او دایمي راخه هغه موده چې د بیات راوخیږي او خلیته هغه څه پوره شوی او سږي دا د سیمان ته مراجعه او چې هغه ورته باسي لري کوي خپل هغه دایمي راخونه چې دا غي شاته راوتلی دی هغه سره هغه احساس کوي نو چې دا سرپسر دی هغه بیا خپل ځای ته راځي او کله چې هغه جام کوزنی اوسي دی او هغه قوس په کافي اندازې سره دغه کوم تعداد غاښونه چې په خولې کې راخېږي هغوی ته ځای نه اوسي دی، دا هغه د سسیبان ورته وروسته یعنی چې څه زیات چې بیا د هغه دایمي غاښونه هم راوخېږي، بیا هغه د سلپیچر یا اورتودنسي چې ورته وایي دا کېدای شي هغه هم البته کوم د سسیبان چې هغوی مناسب وګڼي او هغه دی پلان نو ته جوړي هغه دی په او په نسخه کې په تر یو ورته کوي او کدا چې ما دې شیدو مثلا د شیدو غوښه سي دي هم زمان دواړو سي دي او لکشي سي دي دا خپل کېږي.
بله، اوس ډاکټر صاحب اساسي پوښتنه هم دلته پیدا کیږي چې تر ټولو مهمه مرحله کومه مرحله کې د لسی د غاخون د ساتنې لپاره هم د ماشوم توپ دورې څخه کنه تر هغه چې انسان غټیږي بیا غنور سره د خپل غاخون ته توجه کوي کنه لکه هم د ماشوم توپ نه لکه څنګه چې دوی د شری غاخون ته اشاره درلودله له دغه ځای څخه د غاخ ساتنې مرحله شروع کیږي.
او ساتنه محافظت یا وقایه چې دا ته غوښنه تور شي یا خراب نشي کله چې هغه لوړی راځي په راتلونکي ځای ته له هغه وخت ریسو مستنی کېل چې ماشوم دا باید والدین توجه ولري د لپاره هغه مخصوص د سپټونه او هغه پاتې سری وقام پاتې پکې دی هغه پښته دی هغه په واسطه باندې خپل والدین باید د پاتې ستي دا ورسره چې ماشوم څنګه تجاتی دی دا د غد برستولو توان لري یا والدین هغه ته وښي او عملا خپل غاښونه چې برسوي دا غو سره هم کومک وکي تر څو چې یعنی د غاښ څخه محافظت هم داسې یا د شیدو غاښونه شروع کېږي کله چې غاښونه په خولې کې ووځي یعنی راشنه کېږي راکېږي نو له هماغې مرحلې نه شروع کېږي بیا نو تر څو چې هغه دایمي اوسېږي یا د شیدو یا شیدې غاښونه اوسېږي د دواړو محافظت او مراقبت ډېر مهم دی ځکه چې هغه د شیدو غاښونه چې دي حالان غاښونه چې جوړولو کې او خبرو کولو کې او همداسې ښکلا کې هر څه لور لري ماشومانو همداسې رول زیات ده او یو عمده وظیفه د شیدي غاښو چې ده هغه هغه ځای ساتل د دایمي غاښ ده کله چې بېله یعنې د هغه د خپل وخت نه مخکې یو شیدو غاښ وویستل شي هغه بیا هغه دایمي غاښ چې ده په خپل ځای باندې نه راخېږي انحرافي راخېږي دا لامل د دې ګرځي چې غاښونه داسې کاغذ باندې راشي او د کاوس نه درنه یا بهر داسې راشي او د ښکلا لپاره بیا یو غټه ستونزه او داسې نورې ستونزې هم رامنځته کولی شي.
بله ډاکټر صاحب، یو مسله چې د ماشومانو د غاښونو په برخه کې وي، هغه ډېر کله ممکن د ځینو ماشومانو غاښونه له وخت مخکې راوځي، ځینې ماشومان دي چې له وخت وروسته له وخت مخکې د دوی غاښونه بیرته ولیږي. بیا دغه برخه کې ستونزه څه ده؟ څومره په دغه مراحلو کې مهم ده چې باید متوجه ورته اوسي، هغه څه خواړه دې ورکړي چې هغه په خصوص د غاښونو په ودې باندې اغېز کولی سي، یا تحصیل ګزار ورته کېدلی سي، مفید کېدلی سي؟ دغه ډول پیښې ډېر زیات شته دي.
واقعات ډېر یعنی قابل ملاحظه زیات کېدای شي نه اوسېږي، ځکه دا ځینې سیستمیک امراض دي، هغه کوم هورمونونه چې د انسان د وجود دا هغه د انسان چې وده کوي دا هورمونونه هغه دا ستونزه اکثرا په هغه ناروغانو کې رامنځته کېږي چې هغه جسمي وده کمه اوسېږي یا نور سندرومونه سیستمیک ناروغیانې ولري په دوی کې زیات دي. او په نارمل شخص کې د دې واقعیت یو سکم دي، ځینې موضوعات کله کله دغه کله چې غاښ راخېږي د هغه وری باندې که سل تهابي پروسه شروع کېږي او همداسې ځینې ماشومانو کې دا نه راخېږي او جراحي ته ضرورت کېږي چې هغه وری سر د غاښ هغه وری چې د غاښ په سر باندې د هغه یو جراحي شي تر څو چې هغه زمینه د خروج ورته مساعده کړي او همداسې د یو چک اپ هغه وزت د ماشومانو د ډاکټر سره باید وشي دا کوم سیستمیک ستونزې یا هورمونی مسایل کول یا تغذیه کې ستونزې ولري یا الکتروسینه او داسې مسایل د ماشومانو د چې هغه یو وخت چې باید د هغوی سره عمومي هغه د ماشومانو ډاکټر چې د هغوی سره وزت وکړي او لابراتواري معاینات هغوی کې ځینې مسایل یو که هغه مثلا نه اوسېږي دا موضوعي مسایل پکې اوسېږي نو بیا هغه کېدای شي د غاښو ډاکتر هم ورسره مرسته وکړي. او بل سوال هم چې دغه پاتله وو چې کله یو غاښ زیاته موده د شیدو غاښ پاتې کېږي کله چې ډاکتر ته د چکپ لپاره ورځي هر شپږ میاشتې باید د چکپ لپاره ورشي ماشومان خپل ماشومان ته وي چې مودې چې زیات پاتې شو بیا هغه د شیدو غاښ کېږي ډاکتران هغه ورته باسو هغه دایمي راتلل
مننه ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب احمد زید، تاسو ته به در وګرځېږم که د غاښونو په انواعو اقسامو باندې وغږېږو چې خپله غاښونه څو ډول دي، کوم غاښونه ښه غاښ حسابېدلی سي، ځکه ځینې غاښونه دي چې هغه ډېر قوي دي یا ممکن په مسله کې موږ تاسو ورته وایو چې خلک په دې فکر دي چې یو تعداد غاښونه دي چې هغه ډېر مستحکمه دي، قوي دي یا نه ماتېږي یا نه خرابېږي. ته د خو غاښونو د انواعو په تړاو کې تاسو راته ووایي مهرباني احمد زید صاحب.
مورسی دی غاخونو وزیفه تا غاخونو تا هم اصیده که به خبرو مکولو پا خبرو که رول لری بوده و ده غذاو که رول لری و هم دستی پا تکلم که رول راسی دی غاخو دولو تا غاخو پا عموم که پا با دوله تقسیم شویدی چی یو شیری غاخونه دی او بل دایمی غاخونه دی. شیری غاخو تعداد چی ده شل دانی غاخونه دی چه لاس دانه پا مدزیلا که او لاس دانه پا مدیبال که او دی غرس شوی دی چه دیده چه دانه دی او ماشوم خونکی وسی نو چه کلا شروع دی غاخونه یعنی خروج دی غاخونه که گی دی شپک نسینه نه دی او ماشوم لند سنترال شروع که گی خروج که تا تر بنیم کلمه پوری تر بنیم کلمه پوری دی او ماشوم ټول شل دنی غخونه تکمیلی دی چکلا بنیم کلم شو دی ماشوم اشری غخونه ټول تکمیل شو نو تر شپ کلمه پوری دی غخونه ټول ثابت پات کیږي یعنی ټول شری غخونه دنیم کلمه نه تر شپ کلمه پوری ثابت پات کیږي چکلا ماشوم مثلا وده کی رست کی وکلنه تا نو دی اپر یعنی اپر سنترال غاف لیگی چې موږ مثلا په امه اصطلاح خلکو نه هم اوریدلې دي مثلا کورنۍ کې هم اوریدلې دي چې وایي چې د ماشوم یو غاف لیدلې ماشوم وکلن شو نو زیاتره کورنۍ داسې خبرې کوي کنه نو چې کله وکلن شي نو د ماشوم د غاخون د شری د غاخونو لیدلو مرحله شروع کیږي چې وکلنۍ نه مثلا دا پروسه شروع کیږي ته دولس کلنۍ پورې د لاسکلنشي د ماشوم دایمي غاخونه ټول پوره کیږي بغیر د اکسلام غاخونه نو په دغه مرحله کې وکلنه کې اته کلنه کې نه کلنه کې نو د مریض یا هم د ماشوم غاخونه شری غاخونه ولېږي او دایمي غاخونه وځي چې د دایمي غاخونو شمیر هم چې ده دوه دیش غاخ دي که مثلا مونږ اکسلام غاخونه هم ورسره وښ مې لو کبه وکس دام غوونه هم عقلي غوونه مونږ مثلا پکې حساب نکو نو دغه غوونه شمه راځي اتویز غوته اتویز غوته راځي چې د یو مریض سپارس غوخه په اپل فاکیوسی او سپارس غوخه په لیور فاکیوسی نو بغیر مثلا وکس دام غوونه کوم مثلا وکس دام غوونه تر اوسه دغه خروج معلوم نه ده په بعضی مریضانو که مثلا شلکلنه که خروج کی بعضی مریضانو که تلسکلنه که خروج کی خودو اکسدام غاخونو یا عقلی غاخونو چه مونگ مثلا نرتوائیو کنه نو دیده خروج دیسه خاص مدت معلوم نده دو کلنه نشو و لسکلنه نشو کی گیتر پینزیوز کلنه پوره بعضی کسانو با تاسو ریدلی چو های مثلا زبا عقلی غاخ خروج کی مثلا عقلی غاخ میووت نو دیده مده معلوم نده امکان دولر دیو شخص یا دیو مریض پشل کلنه که روزی دیو مریض مثلا یا دیو شخص امکان لری پینزیوز کلنه که روزی یا دو مثلا دوش کلنه که روزی نو دیده خاص مدت معلوم ندن
من نردی رضی تمنه نه وسم ورزو دا وریدین کې پلور چې زمون کوم وریدون کې موږ سره وصل شوی دی او د دوی پښتنه بچی سلامونه وخت مو بخیر میروونی
وعلیکم السلام پرشی جان خور سلام تا تاسو د ازادي رادیو ټول کډ من اردن کلا دی چې روغ جوړ به خور جانې
مننه ژوند دې سمې روانې
الله دې خوشاله کړي زستا چې نشانې اردن کې الله دې خپل د هرمن ولایت څخه سلام ډاکټر صاحبان ته وایم الله دې خوشاله کړي ډیر شایسته موضوع متکرې د خور جانې نو زما خپل نظر دغه دې خور جانې دلته اکثره زما دیوالان چې دی مالی دي دې مثال د خبرې نه راغښو په مرزي باندې خپل خور جانې کو خبره ده چې د خپل غاښو سره احتیاط دې کوي خور جانې دې څو بیل کې درته وایم اکثر از مر ملګری چې دی خورګان مالی دی لکه مثال د بادام زونه دی په غاښو باندې ماتي مثال د چارمغز دغه دی زونه د خورګان دی په غاښو باندې ماتي یعنی دا چې کسان دی د خورګان چې ولې مثال د خبرې پرې کوي دی د غچو د چاکو څخه کار نه اخلي په خپل غاښو د کړي چاغه مثال د خبرې د غاښو په مشکل باندې اخته دي نو په ټول اوریدم کوم مثال د خبرې د اجازه د خپل غاښو ساتنه او چې خورګان د برسې استفاده وکړي یا مثال د خبرې د مسواک څخه استفاده وکړي چې غاښونه مثال د خبرې د مشکلات سره مخامخ نه شي او د دوی پښتنې مخورجانې د ډاکټر صاحبانو څخه دا دی یاواله پښتنه دا په دې ډول د خورجانې دلته د اکثر انسانانو په غاښو باندې درد دی ډاکټر ته ځینې مثال د ځینو ولایت کې نو هغه ډاکټر صاحب بیا یو پېچکاری ورلګي چې مثال د ستا غاښ نشاسې بیا مثال د خبرې په دادر باندې ته پونه کې نو داري مثال د غاښه کاږي نو معمولا چې مثال هغه غاښ ته شلې دا سیوې میاش نه تر سیلې یا مثال شل شپې نه تر سیلې دا غاښ بغل ته بل غاښ په دته وي خورجانې نو ډیر خلک په دا ګومان باندې دي چې مثال دغه پېچکاری هم د غاښو ته تاوان کوي چې دا د نشي پېچکاری دغه نتر دغه انسان ته لګي نو دا څه ثابت نه دا پښتنه چې واقعتا دا غاښ دې مثال دغه پېچکاری چې تاوان کوي کنه کوي اډوم پښتنه مې د ډاکټر صاحب ته په دې ډول چې مثال نشي تو کې څنګه موزر دي لکه سیګریټ ولا نسواس ولا چلم سو دا د غاښو د zarar د لپاره څومره دغه مثال د خبرې ضروري دي دا د پښتنه د ډاکټر صاحب چې راځي خو ځان ډیر بخښاله سو
ډیر زیاته مننه ژوند اوسې ډاکټر صاحب مینا بهادر سیم را سره د ټلیفون پر کار خده مغلی مینا جان نه بده پښتنه کوچی یو خود پیچکاری کول په تړه باندې د غرور خپل ستونزې شریکه کړه بل مثلا تاسو واوریدل چې هغه کسان چې مخدره مواد یا دغه د خانيات د استفاده کوي د څومره د غخونو د کیفیت له لاس ورکول د غخونو خرابوالي په برخه کې رول لري
بله مننه اوسه جانې خپل انستيزي او هم د غاخ پشکره هیڅ zarar بل غاخ نه لري مونږ هغه پشکره هم د غاخونو ډاکټر سیبان هغه انستيزي خپل د توي چې قسمت مغه کارته ډاکټر سیبان او غاخ مد نظر نیولې دا مغه غاخ مثلا کریس لري یا هم بل مشکل لري صرف اما غځي اما قسمت مونږ ته انستایز کوي یا هم قرخت کوي چې مریض درد هیڅ نه کوي هغه په کوم حالتونو کې مونږ مریض ته انستيزي ورکو یا هم پشکره ورکو کله وخت جراحي وشي کې مریض تحمل د درد نه لري امکان نه لري بدون انستيزي نه یا صحه انستایز نکو جراحي وشي هغه حالت کې انستيزي ورکول کېږي یا هم نشه ورکول کېږي لکه د ورور خبره بل حالت چې دا مثلا ما مخکې وویل چې سوپرفیشل کریز او پروفاند کریز دا مونږ پروفاند کریز کې مریض اصل په سلو کې انستيزي ورکو ځکه چې هم هغه پول مونږ باید هغه قسمه د خپل غاخ له منځ یا هم هغه غاخ منځ کې ناس جنارم دا پول دا ما باید مونږ لري کو نو هیڅ وخت امکان نه لري چې مریض دومره درد تحمل کړي او خپل پول په وظیفه انداده چې حساسیت درد لري او درد انتقالوي نو مونږ کله چې مونږ اعصاب کشي کوو یا هم روت کانال ټریټمنټ کوو باید غاخ ته انستيزي ورکو او د ورور ته ما وینا ده چې هیڅ وخت خپل انستيزي یا هم پچکره کول بل غاخ ته zarar نه لري نو بیا که داسې کوم خبر وای خپل سازمان دې امده ډاکټر صاحبانو دا کار منه کوو د څونه کې چې مونږ یو غاخ تداوی کو او بل غاخ خراب کو نو هیڅ کومه ستونزه بل غاخ ته نه جوړوي انستيزي هم پچکره کول بل پښتنه د مونږ د ورور دا چې مخدرات مواد مخدرات مواد خپل دین اسلام کې مخدرات مواد باندې نو هر شی چې اسلام کې باندونو بدون تل نه هغه هم چنان خپل zarar لري موږ یو مهمه عامل دا ده چې همدغه استفاده د مخدراتو د چې سبب د دې ګرځي چې غاخ کریس سي صحیح کریس یا هم هم د خپل چنجای غاخونو کې پیدا شي هغه څنګه خپل هم د مخدره مواد څوک خدای خبر څنګه لچی شنه جوړیږي خراب موادونه جوړیږي نو هغه موادونه سم نه دي هغه کله چې هغه مواد خپل خلک کې دي یا هم لکه نسوار استفاده کوي سګر استفاده کوي بیا بل لغینه خو مخدره خلک چې دي دا شان استفاده کوي خپل د خلک پاکوالی ته یا هم اورل هایجن ته صحیح پاملرنه نه لري دا شان استفاده کوي نو بیا هغه مواد خپل غاخونه کې پټن فشار کې یا هم خپل غاخونه کاست لري پټن فشار لري هغه نه کاست سره ما پټن فشار کې هم دا مخدره مواد نه وځي نو هغه نه پکی به سبب دي د کریس کې نو کریس چې سو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي هغه هم باید ارسټی شي
ډیر زیاته مننه ډاکټر سیب احمد تاسو ته درګرځم یو مسله چې ډیر زیاته مهمه کېدلې سی هغه ده چې ځین وخت زما هم شړېږي د دې غوامل چې کېدلې شي اې دم دغه غخونو د خرابوالي وجه کېدلې سی کنه شته ځین نور عوامل چې وره یا د نن خپل زما د نن خپل شړېږي
عوامل د شړېدل او کوم ټپونه زخمونه چې رامنځته کیږي خپل هم دغه غاخونه چې خراب شي بیا کریس چې د تسلانو هم پاکلی بس وکړو بیا داسې تېرې تېرې سنجې را پیدا کړي کنه کله چې غاخ سوری شو هغه کوم مارجینونه یا کناری چې دي شنګونه هغه تېره شي بیا ژبه هم زخمیي نو دا خپله دغه بکل خواته رخسار چې ورته وایي دې ساحه کې هم دا کومې د ننۍ برخه دې ځایونه هم کله چې د ژورو په وخت کې غاخولان د راشي هغه ځای کې هم زخمونه رامنځته کوي دا عوامل هم کېدای شي خو غیر له دې نه نور کوم مرضونه چې په خولې کې رامنځته کیږي هغه ځینې د غذایي حساسیتونه دي ځینې کسان دي چې مشخص ځینې غذایي توکو سره لکه تور بانجان شو او همداسې شیدو سره او یا نور غذایي توکي دي چې هغه سره حساسیت لري هر کله یا خټکی شو هر کله چې دا غذایي توکي واخلي بیا هم داسې خولی پخیږي او شړیږي او زخمونه رامنځته کیږي یو دا لامل ده همداسې نور د وریو ناروغۍ دي کله چې غاښونه صفا یعنی پاک ونه ساتل شي صفا نه شي نو هغه هم میکروبونه تجمع کوي هغې ساحو کي او د تجمع د میکروبونو له وجې او کوم فود امپکشن چې رامنځته کیږي په منځ د غاښونو کې یعنی غذایي توکي هلته ګیر کوي او راټولیږي نو دا هم نور عوامل دي او داسې وایرسونه هم دي ځینې وایرسي ناروغیانې دي چې په خولې کې رامنځته کیږي لکه په شونډه کې هم همداسې یو تبخال چې ورته وایي هرپس سمپلکس وایرس چې د انفکشن ده او همداسې نورې زیاتې باکتریایي او همداسې فنګسي ناروغیانې هم دي چې کاندیداسس یا ورته وایي یا فنګس فنجي د فنګس له وجې له کانډیداس البیکانس یو انتان ده او فنګس چې له هغې له وجې نه هم د ځینې زخمونه او ټپونه په خولې کې رامنځته کېدلی شي. نو مختلف همداسې تراماتیک عوامل هم لري، کله چې تراما ترزیز یا ناقص دنچرونه یا کوم هغه متحرکه یا قالبي غاښونه چې ځینې ناروغان چې نه لري هغوی ته دا غاښونه کېښودل کېږي، او کله کله هم چې ناقص هغه پرکاریانې وشي کوم اناتومي ونه لري خپل شکل، یعنی هغه طبیعي شکل کله چې یو غاښ ډکېږي، بعد یو عمده لعمل دغه مسله چې په هغې کې په ډاکټر صاحبان هغې کې پام شي باید وساتي او چې ساتي انشاءالله، هغه دا ده چې د غاښ هغه طبیعي شکل جوړ شي. کله طبیعي شکل ونه لري دوه غاښونه سره داسې موادو په واسطه باندې سریک شي، نو دا هم داسې زیږه سطح رامنځته شي، هغه زیږوالی ولري، نو دا هم عوامل د دې ګرځېدلی شي. چې او همداسې بله موضوع د دخانیاتو ده، مخکې هم اورېدونکي په دې اشاره وکړه، دا کوم تنباکو یا همداسې سګرټ چې ده سګرټ کول او همداسې نور زیات مخدرات دي چې متاسفانه ځینې ځوانان په دې باندې ډېر اخته دي، همداسې کاهلان هم دي نو مشران په دې باندې دغه دي. دا لامل د دې ګرځي چې په خولې کې همدا زخمونه رامنځته شي، او خصوصا تنباکو او سګرټو دا چې دي بیا د کانسرونو لامل هم ګرځېدلی شي، ځکه د دوی په ترکیب کې هغه نیکوتین ده، او نیکوتین هم دا د حجراتو د تخریب سبب ګرځي، هغه په حجراتو کې د جی این ای تخریب سبب ګرځي، بیا دا یو خپل حجرات چې کله تخریبیږي او جی این ای تخریب شي، دا د کولای شي چې همداسې یو ناقصه رشد رامنځته شي، او دا سبب د دې وګرځي چې دغه دوامداره تخریشات او تحریکات چې په حجراتو باندې وردیږي د کانسرونو او سرطانونو او تومورونو سبب ګرځېدای شي.
مننه ډاکټر صاحب احمدزی، بیا به هم تاسو ته در وګرځېږم. ډېر کله د غاښونو خرابېدل یا د غاښونو سم نه پاکول د دې سبب ګرځي چې د انسان خولې بدبویي پیدا کړي یا هم نور ستونزې دې ته پیدا شي. د دغه پوښتنې ځواب وروسته تاسو نه واورم، اوس هم ورځو زموږ یو اورېدونکی دی د تلیفون پر کرښه، له دې څخه به هم وپوښتو چې دوی څه ستونزې لري. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
السلام علیکم خورجانې، تاسو ستاسو مېلمانو ډاکټر صاحبانو ته سلامونه او نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ستاسو دایمي همکار او اورېدونکی چې تاسو د زابل ولایت شاجولو ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې،
مهرباني.
مننه. رښتیا هم غاښونه خو په ژوند کې د انسان لپاره یو مهم نعمت الله راکړی او ورکړی ده، نو له غاښو سره باید لکه څنګه چې محترمه تل صاحب وویل ډېره ښه توصیه یې وکوله، چې کلک شان نه کې پمات موږ چې کوچني وو رښتیا هم دا بادام او دا مندکې مو په کوچني نعمته ولې، خو متاسفانه چې عادت زموږ وایي کې توانستم نه دانستم چې دانستم نه توانستم، نو دا یو ډېر پرځای مقوله ده. نو موږ نه پیدو بادام بم په غاښو متول، هغه غاښونه ټول تک تور شو، مات شو، له بینه ولاړو، اوس مې نور غاښونه ایښي دي. نو موږ ودې نوي نسل ځوانانو ته ټولو ته دا توصیه ده چې په موږ خدای ځوان تیر شو، کلک شان ما په متوي او زور ما پر راولي، په برسې وهي، مسواک وهي، چې دا سنت طریقه ده. نو زموږ له محترم ډاکټر صاحب څخه یو دوه پوښتنې دي. لومړی، دا سی اوازی مر ارومو فکسی غاشو نزدو، نو دا یا پا اوری که دا پلستیکی اوری پا اغی که غاشو نکشید دا یا دا از مستو اوری پوری بندیکی، یا پا دی غاشو که پخلکی پایی پاکی پا اغو نور پاییو پوری دا غاشو نا دا زام بستکی. وست مر دا سی اروی دلی دی سوای پا اوری که غاشو نشو ولکی جیندی هیت شینی دا واشه لاندې بل اړیکې ته رسي، هر ځای ته سي رسي، وایي په دغه طریقه سره دا نوې تخنیک او صنعت راغلی د سپوري کې دننه غاښونه شول کېږي. آیا دا حقیقت لري په علمي لحاظ ممکن ده؟ او بله پوښتنه مې دا ده، زموږ د ډېرو کورنۍ د ډېرو مرګریو اوري وینې کېږي، سماز یې شي ځینې وشنې لباس زینه کوي، نو دا یو مریضي ده، دا یو ارسی مریضی ده او د دې علاج چې شه ده او بل موږ څه خوړو شان وخورو د مرګري یا مفتو کښنه په خوړو د خور شه له کښمش خورما او پښته او د خوړو شان د ترلګي او خلک د تاریخ شي یا مرچ په کښي واچي سترغاشي د سیا نسوار نو دا په دې له حساب باندې څه دلیل لري ولې په خوړو شي پردوت کیږي په ترخشي باندې د ترکیش نو دا پښتنو په جواب په هیله مننه
ډېر زیاته مننه مننه شونده اوسې ډاکټر صاحب احمد صاحب اوس په دغه پوښتنه تر وګرځېږو چې زموږ همیشني اورېدونکي تاسو څخه مطرح کړی دي یو د غاښونو د ایښودلو تاړه باندې چې وخت وایي چې په یو نه یو وسیله باندې د غاښونو بخولې کې وسیله دلی به نصبېدل اوس وایي چې ووري کې ښودل کېږي ورسره د ورې وینې کېدل دغه ستونزې دغه زموږ اورېدونکي درلودلی چې د پوښتنې تک تاسو وایي
ډیره مننه تاسو باید شروع کوڅه جواب کوم چې تاسو ویلې چې باسي مریضان د خولې د بدبوی نه شکایت کوي مثلا خولې بدبوی وي مثلا د دې نه شکایت کوي کوم چې تاسو په شروع کې هم دا وری وکړه مثلا موږ خپل غاښ سره ملګری پاتې شو نو غاښ هم داسې دی چې د ژوند تر پایا پورې موږ سره ملګری پاتې کیږي که چیرې موږ د غاښ ساتنه وکړو نو غاښ هم تر آخر د ژوند پورې موږ سره ملتیا کوي نو موږ که چیرې د غاښ ساتنه وکړو د غاښ حفظسي امراض کړو غاښ وساتو مثلا په ورځ کې درې ټایمې نشو کولی برس کړو نو په دوه ټایمې باید حتمي او ضروري برس کړو که چیرې موږ حفظسي غاښ وساتو نو غاښ زموږ نه خرابیږي او دې ته د مخلې بدبوی هم ورسره نه پیدا کوي نو د خولې بدبوی لاملونه زخته زیات دي تیزاب د میدی هم کېدلی شي د یو انسان خوله بدبوی کې مثلا د میدی تیزاب د چا زیات شي خولې نه بدبوی سي مثلا پلاک وسي په غاښونو کې جیل لکی وسي ورې التهابي وسي نو که دې حالاتو کې خولې مثلا بدبوی زخته زیات وسي نو که چیرې وغواړو مثلا د دې تداوی وکړو موږ باید یو معالج ډاکټر ته مراجعه وکړو ترڅو د خپل د خولې بدبوی هم له منځه یوسو او خپل د غاښو تداوی هم په وخت سره وکړو نو لطفا د مریض پوښتنې ته مریض پوښتنه د دوه پوښتنې ډېره واسي وه چې پوښتنه فکر کوم په دې شکل وه چې وایي د بعضې مریضانو غاښونه له شیرنباب او مرچ و خوږو او ترخو سره درد پیدا کوي په شروع کې هم ډاکټر صاحب یادوري وکړله چې زموږ غاښونه چې دي مثلا پټ و فیسور زیات لري زموږ خلفي غاښونه چې دي پټ و فیسور زیاته ده زموږ غاښونه نو کله چې موږ شیرنباب خورو یا اسیدي شیان خورو زموږ په غاښونو کې یعنی پټ و فیسور کې اسیدي کېږي او په عام اصطلاح کې موږ وایو زیاتره توجه موږ نه کوو په درې وختو کې مثلا نه کوو درې ټایمه برس نه کوو حتی زیاتره داسې هم مریضان ما اورېدلې دي چې په هفتې هفتو خپل غاښونه نه برس کوي نو چې کله موږ شیرنباب وخورو یا قندیاتونه زیات استفاده وکړو نو هغه زموږ په غاښونو کې نښلي سریخ پاتې کېږي نو مریض هم توجه نه کوي یا مثلا شخص هم توجه نه کوي غاښ خپل نه برس کوي نو هغه په پټ و فیسور کې پاتې کېږي نو ساحه میکروبي کوي او ځکه زموږ خوله خپله خوله چې ده په هم اصطلاح جاف دهن دي او شخص دې ده له میلیونونو او میلیاردونو میکروبونو څخه ډکه ده که چیرې مثلا موږ شیرنباب خورو یا اسیدي شیان خورو چې کله موږ بیرته مثلا توجه ونه کړو برس نه کړو هغه کوم څه وکړو چې زموږ شیرنباب مثلا ګیرش پیدا کوي یا مثلا اسیدي شیان خورو ګیرش پیدا کوي بیرته مثلا موږ برس نه کړو توجه ورته ونه کړو هغه هلته پاتې کېږي او ساحه میکروبي کوي یعنی هغه ساحه باید دې کریس کېږي چې کله کریس وه د شخص یا هم د مریض غاښ کویټي پیدا کوي کویټي پیدا کوي چې آسته 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 د خپل کویټي مثلا د کریس خپل شروع د کار شروع کوي آسته 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 مریض په تنګوي نو چې کله د مریض غاښ مثلا کویټي مخته راغله د اول کریس تبدیل شو په دوم کریس د غاښ مینای خراب کړه او بل خبره هم زه باید یادوري وکړم چې زموږ په بدن کې یوازینی شخص یوازینی عضو د بدن چې ده هغه غاښ ده چې یو ځلې تخریب شي دوباره نه جوړېږي د غاښ مینا د امینوبلاستو حجرات څخه جوړ ده یو ځل تخریب شي نو دوباره نه جوړي که مثلا د بدن نور اعضا ته مونږ وګورو لاس او پښه او سترګې شو مثلا بستوکه شو نور اعضا دي چې کله مثلا د تخریب شي هم ضربه ویني تروما ویني نو دا بیرته قابل د برگشت دی بیرته زخم سو ورځې بعد مثلا سو مدته بعد بیرته جوړیږي خو یو ځل که یو شخص یا هم د یو مریض د غاښ بینا تخریب سوه نو بیرته جوړول ناممکنه خبره ده نو بیرته نه جوړیږي نو موږ باید کوشش وکړو چې مخکې له تداوي نه مثلا هغه کوم هغه چې دي تدابیر چې دي موږ باید مد نظر ونیسو او پاملرنه یې وکړو نو زیاتره مریضان داسې دي چې د هغوی غاښونه له خوږو سره درد کوي علت یې څه ده تداوي په کوم شکل ده نو د زیاترو مریضانو ما په شروع کې مو ویلي چې د هغوی د غاښونو یعنی پیټو فیستوري ډیپ اوسي چې کله شدي باب یا مثلا اسیدي مېوې خوري د دوی په فیستورو پیټو فیستور غاښونو کې نسپیږي او دردونه پیدا کوي چې باید دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د خپلو د غاښونو کوم غاښونه چې تور شوي دي یا مثلا کریس لري اول کلاس کریس لري نو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او ډاکټر یې زر تر زره باید ورته ډک کړي او په خپله تداوي مخته راشي
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب مینه جان هم راسره وصله پاتې شي دقیقې څخه به پوښتو چې ډېر کله دغه غاښونه مانګ نیسي د دغه مانګ د پیدا کېدو لوامل څه کېدلی شي څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه مانګ د له مخې لاړ سي یا البته د دغه غاښونو له مخې د پاک سي په همدې موضوع به تاسو سره مغږیږو زموږ بل اورېدونکي هم دی چې د دوی پوښتنه به مخکې بیا ځای پوښتنې ځواب کړو سلامونه وخت خیر مهرباني
السلام علیکم
علیکم سلام مهرباني
وزاج سات سلامونه و ډاکټر صاحب سلامونه و چې زما راغړې ټول سلامونه و عبد الرحمن محمد جان د کندهار څخه تماسه
مهرباني تاسو مو پوښتنه مطرح
زما پښتون غوډه سر سر دې د ټوله خبرې وکړي کې نه ډېر څه خوانه وکړي ډېر د خیر کار دې د ځلای وزنه ورکړي تاسو ته سلام سلامونه ته دا څه غوړ کوي خو زما یو تجربه ده زه په خپل څنګه وخت مسواک وامه او څه مخفن به ډېر مسواک وامه سره وخت مسواک وامه او بل راځم هغه د چات د ډاکټر ساتو ګور مسمانه ورون چې د علماء د کول شمه ور دي د ډېر وخت زه وام د ماستان په میټر کې په اوله کات کې زاجه په دوه برکات ته پچا ده په درې برکات کول ولا شری په جوای په ژوند د غاښ نه خراب خورځان زما زمون د زما لور د زما کشره د نوکر د ولت د وشنخته یا د کړي دي اکثر یا خراب یا څه دي ما ډیر وبد د وروسته پر مې یو کښل دي نیمه د کړي دي نیمه د کړي دي مسواک وامه او په درې برکات کې دا درې شان وامه دا زما د مسلمانات ته څه د دادی وښه ان شاء الله غږ په ژوند نه خراب
مننه ډیر زیاته مننه ژوندۍ اوسه ډاکټر صاحب بهادر زی تاسو که خپل پښتنه مو په یاد کې پاتې سي مهرباني زبر کړه چې غاښونه ډیر کله مانګ نیسي دغه مانګ له مانځ وړل او دا چې به څنګه را پیدا کیږي دغه عمل تاسو کوي
هو د غاښ مانګ مونږ کولای شو چې ورته وایي چې رسوبات یا هم هغه تجمع مواد غذایی هم مونږ چې هغه ډوډۍ خورو هغه رسوبات کله ډوډۍ رزګیږي یا وړه وړه شي خپل غاښونه سطح اپروکسیمال لري هم جمع قسمتونه چې غاښونه یو بل سره څنګ په څنګ دي هغه ځایو کې د ډوډۍ بندیږي کله چې همدغه مریضان یا هم هیوادوال هغه غاښونه فلاس یا هم نخ دندان یا هم د غاښونو تار نه استفاده کوي نو هم هغه ډوډۍ یا هغه مواد غذایی هم هغه غاښونه کې بندیږي زیاتره د منګ دندان چې موږ وګورو یا هم همدغه غاښونه منګ چې ده زیاتره د هغه قسمت کې د خولې چې زبه هغه خواته ده د لاندې غاښونه او پاس غاښونه هغه خواته دي او د منځ غاښونه یا مقابل شي چې ورته وایي چې قسمت لنګوال او قسمت پروکسیمال یا د بیند غاښونه زیات وسیږي او دا غاښونه منګ دوه قسمه وسیږي اول کې پلاک وسیږي بیا کلکلاس ته تبدیلیږي پلاک څنګه لکه د حالت کې د منګ جوړول خپل منګ څنګه جوړیږي یعنی هغه اشخاص شاید خپل حفظ الصحه یا هم اورال هایجن خپل غاښونه نه برسوي لکه ایا ورځ دوه ورځ یا درې ورځ چې خپل غاښونه برسنه کی خپل هم د غاښونو په سطحه باندې خپل غاښونه په مخ باندې یو رقم مایع یا هم لزوجیت مایع وسیږي چې هغه چسپناک وسیږي خپل غاښونه باندې دا چسپیږي او دا بیتو وی پلاک او دا سده خپل برس دندان باندې یا هم کریم دندان او برس دندان استفاده کی یا مسواک د لری کیږي او کدا لری نه کی دا استه تبدیلی کلکلاستا یا هم منګ دندرین چې همغه پلاس تبدیلی کلکلاستا او دا ډیر کلکیږي کله چې دا کلک سو نو بیا د هوادوالو ته یا هم مریضانو ته ډیر مشکل ده چې هغه خپل په برس باندې پاکي، یا هم غیر ناممکن ده هغه بیا په برس باندې نه پاکيږي. یو خاص ماشین لري په نوم د اسکلر چې بیا دا خپل غاښونه مینځل کیږي یا شستشوی دندان ورته وایي چې د مرحله ته اسکلینګ وایي، او بیا په دا خپل منګ کولی شي چې کاریسه دندان یا هم پوشیدگی دندان پیدا کی، او کله چې هم دغه منګ زیات په غاښونو کې پیدا پاتې شي یا هم جلوګیری و نه شي او یا هم ډاکټر ته په وخت باندې مراجعه و نه کی، خپل غاښ شاید تک سپین وسیږي اما غاښ یې لویږي. ډېر خلک شاید اوس شاید موږ اورېدونکي وایي چې ما غاښ تک سپین او خطا سدا ولې، یعنی دلیل یې سو. کله چې هم دغه کلکولاس یا هم همدا منګ دندان خپل غاښ باندې زیات وخت پاتې شي، خپل بیره یم دا غاخ مکان نیولای دا یا هم پرډنټل لګامنت جنجیبا هغه کې شاملېږي. د حالت کې خپل بیره یا جنجیبا او بکیږي یا زوبېږي یا هم په تحلیل کې نه، کله چې خپل جنجیبا یا پرډنټل لګامنت خپل زوب شو نو هم دا غدا چې چې بیا استحکامیت خپل استحکامیت له لاسه ورکوي غاخ. نو هم دا چې غاخ خوري اوله یو درجه دوه درېم درجه مخه خپل درجه چې پوره کړل خپل غاخ غوښتي. نو خپل ګرانه هوادوال تم دا توصیه کوم چې کله منګونه منګونی وغه خونه منګونی و ډاکټر د اتمن مراجعه وکړي او هغه پاک کی پاکری وکړي، ځکه چې هغه بغیر له خپل د غاښونو کلینیکو کې دا کار کوي یا سکرینګ کوي په ماشین د سکلر باندې، هغه نه په کور کې کوي نه په فلاس باندې کوي نه په مسواک باندې پاکيږي او نه هم په برش دندان باندې پاکيږي.
ډېر زیاته مننه شوندې سي ډاکټر صاحب احمد. تاسو به بیا هم وګرځېږم چې ډېر کله غاښونه خپل رنگ له لاس ورکې لکه وړاندې چې ډاکټر صاحب بهادر زی مورتي اشاره درلودلې ده، ډېر شمېر کسان چې ښه غاښونه لري یا سپین وي غاښونه خپل د غاښونو جلایش په خپل ځان باندې پاتې کی په خپل ځای کې، ولې له وخت تېرېدو سره د دوی غاښونه خرابېږي؟ دلته د دغو د غاښونو د رنگ د پیکه کېدو یا د هغه جلایش تل منځه تللو عوامل څه دي؟
د غاښونو تغییر د رنگ چې دا او مختلف عوامل لري. په مجموع کې موږ په دوه بخشو کې ورته ویشو، یو هغه خارجي رنگونه ورته وایو، یو اکسټرنل سټین دی یو انټرنل دی. انټرنل یعنی خارجي او داخلي علتونه لري. خارجي لکه د غذایی توکي چې دي اکثرا او نوشابجات دي لکه گازدار نوشابې شوې، همداسې کافي یا قهوه شوه او همداسې غلیزه تور چای او د رنګه مواد چې دي په مجموع کې همداسې، او کوم نباتات چې دي یا کوم سبزیجات او دا هم یعنی تاثیرات لري. دې ته مونږ هغه خارجي تغییر د رنگ ورته یعنی عوامل چې زیات د غاښ په سطح باندې تغییر د رنگ ایجادوي. په مجموع کې دغه همداسې دوخانیات او سیګرت او نسوار او همداسې نور مخدرات دا هم کولای شي او چې سبب د تغییر د رنگ وګرځي، یعنی په دغه په سطح باندې یو تغییر رنگ رامنځته کوي. یو داخلي عوامل لري، عاملونه لري چې هغه مثلا یو غاښ ضربه وخوري، یو تراما په غاښ باندې وارده شي او په هغې کې د غاښ هغه رګونه چې دي کوم وین یا شراین او هغه واړه واړه عروق شاریه یا مویرکا چې دي پری کپیلری او دا چې ورته وایي هغه اصطلاح طبي اصطلاح هغه شلیږي، یعنی چې کله وش کېږي دا په غاښ په منځ کې وینه تجمع کوي او د دې په وجه بیا دا وینه هلته چې لخته شي او دا تجزیه کېږي په هیموګلوبین، تجزیه کېږي په هیم باندې او همداسې په اوسپنه باندې تجزیه کېږي، او اوسپنه د غاښو په هغه د ننۍ برخه تیوبولونه ورته وایي په د غاښ په ساختمان کې چې دا هغه کې رسوب کوي او دا هم لامل د تغییر د رنگ ګرځي. او داسې زیات ناروغان حکایت په دې کوي وایي زما غاښ یو څو میاشتې مخکې ضربه خوړلې، اوس ورځ په ورځ باندې دا تغییر د رنگ زیاتېږي تورېږي او داسې په دې شکل سره یو تغییر رنگ رامنځته کیږي. نو دا هم یو بل لامل دی. ځینې سیستمیک ناروغیانې دي او د زیړی ده هغه جانډیس یا زیړی هغه زردي چې په دری کې ورته وایي دا هم یو بل لامل کیدای شي د غاښونو تغییر د رنگ په د زیړ شکل باندې راوګرځي. او همداسې کوم کسان چې زیات فلورایت مصرفوي، یعنی په اوبو کې فلورایت زیات اوسیږي، یا کوم د ماشومتوب په وخت کې هغه هم دا فلورایت زیات مصرف کړی اوسیږي، دا هم یو بل لامل ده کوم ساحه کې چې خصوصا په بو کې زیات اوسېږي په ماغه کلی کې او په ماغه سیمه کې اکثرا زیات شمیر کسان په دې باندې اخته کیږي چې غاښونه تغییر درنګ کوي او داسې ټاکه ټاکه او خال خال سره غاښو کې رامنځته کیږي. دا هم یو بل لامل د تغییر رنګ ده چې دا رامنځته کیږي. یعنی په مجموع کې هم سیستمیک درایل لري او هم موضوعي چې مخکې ما ورته اشاره وکړه نو دغه مسائل دي. بیا د دې اصلاح د میتودونه ورسره شته دي چې هغه پالشنګ په واسطه باندې غاښونه یو عادي پالش یا د کریم په واسطه باندې هم ځینې کریمونه شته دي چې غاښونه سپینولی شي. هغه سایشي مواد زیات دي چې خاصیت د دې لري چې هغه سټین یا تغییر د رنګ چې رامنځته شوی هغه پاک یو لري کې او همداسې ډاکټر صاحبان هم بیا پروسیجرونه لري ځینې په خپل ډینټل افیس کې یا کلینیک کې په معاینه خانو کې بیا وسایل لري او موادونه چې هغه میتود بلیچنګ وایي د هغې په واسطه باندې هم کیږي چې ځینې رنګونه زیات شمیر هغه عوامل چې ما وویل هغې کې اوسېږي نو هغه رنګونه هم د هغه بلیچنګ په واسطه باندې هم پوخیږي. او که بیا داسې کیږي چې کوم رنګونه چې اصلا د میتودونو باندې نه پکیږي هغه بیا کولای شي ډاکټر صاحبان چې پوف کی یا هم د موادو په واسطه باندې یو نوی روش او تکنیک د پنامه د کمپوزیت وینیر ورته وای نو د هغه کوم موادو په واسطه باندې هغه کوم ساحه چې دی هغه غاښ چې تغییر درنګ کړي هغه پوښول کیږي او یو ولایب دغه په سطح باندې جوړیږي. نو او همداسې یو تغییر رنګ لامل چې دا د سن زیاتېدل دي یعنی په کاهلانو کې کوم کسان چې عمره زیات د پاره کې هم یو تغییر د رنګ رامنځته کیږي او دغه علت چې دا د مینا د غاښ چې دا یا پاسنۍ برخه د غاښ چې نامل یا مینا ورته وای هغه د همدغه زیات کارولو لوجې نه مثلا یو کس چې شپېته کال او بیا کال ډوډۍ خوراک کړی دی کار غاښونه کارولی دي یادمن نو دا یو څه مینا چې دا د تخریبیږي او یو څه له منځه ځي او یا زخامت کمیږي او لاندې طبقه د مینا د لاندې چې د هغه ته دینچین وایي عاد چې ورته وایي هغه بیا طبیعي توګه د هغې رنګ زیړ ده یعنی داسې سپین نه ده لکه مینا یا انامل پشان باندې نو هغه بیا زیړ ښکاري. نو دا تغییر د رنګ چې ده د عمر د زیاتېدو له وجې ده یا په دې کوم کسان ناروغان چې شپې له خوا غاښونه ژوي یا ناسالم عادات لري مثلا ځینې یخ داسې د یخ ټوټې ژوي پارچې د یخ ژوي او یا نور داسې ناسالم خپل نوکان ژوي له دې یعنی دا هم سبب د دې ګرځي چې هغه مینا له منځه لاړه شي او هغه لاندې طبقه زیړه راښکاره شي. نو په مجموع کې دغه عوامل یا لعوامل د لاملونه د تغییر د رنګ د غاښو دي.
مننه کوم. وروسته کې به خپل ډاکټر صاحبان نه د دې نظر واخلو چې څنګه ممکن کېدل شي چې خپل غاښونه دې صحیح او سالم وساتو. ډاکټر صاحب احمد صاحب له تاسو نه به پایلو کړی چې څنګه کولای شي چې خپل غاښونه صحیح او سالم وساتو. اغلی بهادر زینبه دغه پښتنو کوچی ډاکټر صاحب کې تاسو راتوي چې څنګه ممکن کېدل شي چې خپل غاښونه سم ومینځو سم وساتو او بل اخره سالم غاښونه ولرو.
مننه سجنې. مونږ کولای شو چې یو څو راهکارونه یا هم یو څو عملونه دي چې هغه مراد کو بل غینه کولای شي چې ښه او ښایسته غاښونه ولرو. اول اورال هایجین یا هم غاښونه برسول دي د خولې د جوف پاک ساتل دي چې مونږ باید ورځ کې اما 24 ساعت کې سلوري ساتنه کې 2000 خپل غاښونه برس کو. سهار د خایستوب لپاره او بیګا د خپل د سلامتی لپاره خپل غاښونه باید برس کو. او بل شیرینی باب باید زیات استفاده نه شي نو اما شیرینی باب دي چې خوله کې بیا زیات رسوب کوي د خوله میکروب زیاتوي نو مونږ باید شیرینی باب هم زیات استفاده نه کوو. ما هیوا ډول تام دغه توصیه ده چې شیرینی باب هم استفاده نه کی او ماوتواش اوس تحقیقات وایي چې ماوتواش هم د همشویا د ځینې خپل د همشویاګان دي خپل بوتل کې دي هغه یعنی خپل پیمنځل کې غوښنه پیمنځل کې چې اوس نوې تحقیقات وایي چې باید کم استفاده شي زیات استفاده نه شي او هفته کې یو ځل یا دوه ځل استفاده شي په وخت باندې برس کول په وخت باندې ماوتواش استفاده کول او دغه چې څوک لري باید افسټلار سي هغه ځان ته نایټ ګارد واخلي هغه باید لري سي نو زما توصیه همدا ورته چې 2000 خپل غوښنه برس کی او خپل خوراک کې زیات متوجه اوسئ نیوټریشن کې ځکه چې خپل مواد غذایی ډیر زیات رول لري کوم کلسیم یا هم ویټامین ډي دا زیات واخلو نو موږ غوښنه ډیر سالم اوسئ.
ډیر زیاته مننه ژوندۍ سیم ډاکټر صاحب احمد صاحب بیا به هم تاسو صدر وګرځو کې تاسو خپل نظر شریکی چې څنګه ممکن کېدل شي چې سالم غاښونه ولرو هغه ډول غاښونه ولرو چې هغه له هر ډول ناروغي څخه په امان کې پاتې شي.
ډیر مننه اغل اسټیپ او ټول ته ځوایم چې دې غوړ چې خیستا غاښونه او مثلا سالم غاښونه.
بله ډاکټر صاحب همت تاسو نه د پښتنه مطرح کړو چې تاسو خپل نظر پر اوسېک مسر شریکی چې څنګه ممکن کېدل شي چې خپل غاښونه ښه وساتو.
د غاښونو د ښه ساتلو لپاره څو معیارات یا څو فاکتورونه چې موږ په پای کې ونیسو، هغه سپایه ده یا اصلي درې راهکار یا معیارونه چې موږ باید پام کې وساتو، هغه موضوع د برشنګ یا د برس کولو ده، هغه د مسواک په شکل سره اوسیږي یا کوم، هغه هم زیات رول لري او د دینی لازم اجر او ثواب لري، او همداسې د برشنګ یا کوم برسونه چې برقی په شکل یا الکتریکی دي، او همداسې نور منور لغه لاس په واسطه باندې حرکت ورکول کیږي. دا موضوع د بل د جنټل فلاس یا تارونه دي چې دا هم کوم تارونه چې استاندارد او طبي تارونه دي، نه چې د هر تار په واسطه باندې، هغه مشخصه طبي تارو په واسطه باندې، او بل استفاده د مودواشونو یا د هنشویو یا د کنګل کولو محلولونه دي چې هغه استفاده وشي. او د رژیم موضوع ده چې زیاتره سبزیجات او میوجات ده هم زیات رول لري، او پروتینی رژیم ده هم کولای شي، او ډډه کول د کاربوهایدریتونو نه او قندونو نه، یعنی کوم خواږه خوراک باید کم استعمال شي، دا هم کولای شي چې یعنی د پاکوالو د غاښو کې کوم کسان چې بې نظم غاښونه لري، یو موضوع چې ډیره مهمه ده، کوم کسان چې غاښونه داسې سر په سر دي یا بې نظم دي، کاغو واګي دي، هغه غاښونه دغه غاښونه پاکول ډیر ستونزمن ده دغه شخص لپاره، نو هغه باید سیمپیچ شي، هغه ورته د سیم مخکیم چې اشاره وکړه، تر څو غاښونه خپل قوس ته منظم شي، او بیا دا کو ډیر په اسانه سره پاکيږي، او دا هم دغه فکرونه چې پام کوم ساتل شي ان شاء الله خاصلو سفلا غاښونه به ولري.
ډیره زیاته مننه کوم، مننه تاسو ټولو ډاکټر صاحب نو چې موږ سره مو په خبرونه کې ګډون کړو، مننه خو وخت ولري. ډاکټر صاحب عبدالوحید همت د غاخونو او د خلې ناروغي مالج، ډاکټر صاحب شکیب احمد زید غاخون ډاکټر، او همدارنګه ډاکټر مینا بهادر زید غاخونو ډاکټر، چې موږ سره په نننې خبرونه کې برخه اخیستي و. تر بیا چې بل خبرونه کې تاسو درنه حضور تذکر کو، په لاله لمس پر وخت ولري.
ډیر تلو نستا دی خراشه نه صحت کا ډیر تلو نستا دی ستادی ستادی نن کما مجرندا نار واخ لگ روا کا روا کا رات یو جام را کرا 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 کا را کا سنچلی ونیشن بس خون پیدا کا پیدا کا